یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. اکرام الله اکرام موضوعي او ساته خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې اوري چې که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخابات تی کمپاینونو نږدې یوه اونۍ اوړي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم کمپاینی غونډې نه دي پیل شوي. دا چې ولې په دلایلو به په دې خپرونه کې وغږیږو. دوهمه نیمایي نوربست اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم راسره اوړئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروانې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وای چې نړیواله ټولنه د ځان د امنیت لپاره هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ نشي کومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د فارس په خلیج کې به یو سمندري امنیتي ائتلاف رامنځته کړي، او د امریکا د ټکساس ایالت په یو ښارګوټي کې د یو وسلوال په ډزو لشته لشه شل تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له تروریزم سره په لومړی کرښه کې جنګیږي، او په نشټوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې دې هیڅ اندېښنه نه کوي. د همداراست ټینګار وکاوه چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولی دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت مرکز پل علم ته څیرمه لږ تر لږه 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی شاهپور احمدزی نن یکشنبه وویل دا کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل شوي چې د پل علم په اړوند الوزیو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ لپاره وشول. د احمدزی په وینا طالبانو په الوزیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او د اورزګان په مرکز کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په جلا جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د 215 اتل قلو اردو مرستیال قومندان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په میوند ولسوالۍ کې 8 وسلوال ژوبل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن چهارشنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه واخلي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپیر وایي چې د خپلو متحدانو له لورې ښه ځواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او ایسپر دا څرګندونې نن یک شنبه په سیډنی کې له خپلو استرالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز وویل هیواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو ښار په یو سوداګریز مرکز یا شاپینګ مال کې د یو وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. د ټکساس چارواکو پرون موبایل حمله کوونکی چې یو ویشت کلن او د ټکساس اوسیدونکی دی د والمارت په نوم له ګڼې ګوڼې په یوه ډک پلورنځي کې پر خلکو د ډزو په تور نیول شوی دی. چارواکو د ډزو صحنه بوژنوونکې بللې ده. د الپاسو د پولیسو مشر ګریګ ایلن وای بیان ته ورته یو لیک موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شوي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خپور کړی دی. د الپاسو ښار 680,000 نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیځ کې د مکسیکو پر پوله پروت دی، او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمېر په دې ښار کې ژوند کوي. د مکسیکو ولسمشر ویلي چې د دې هیواد لږ تر لږه درې وګړي په دې برید کې ټپیان شوي دي. او امریکا د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب ولایت کې د اوربند هرکلی کړی او پر ملکیانو او غیر پوځي تاسیساتو د بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې هیواد چارواکي د هغه اوربند د ټینګېدو لپاره د روسیې او ترکیې د هڅو ستاینه کوي چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې پرې د روسیې په سوچي ښار کې موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عین حال کې وایي واشنگتن په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې پروسه په سوریه کې سیاسي هواری ته د رسیدو یوازینی لار ده. د سوریې حکومت د تیر پنځشنبه په ورځ وویل د عدله په جنگ ځپلي ولایت کې اوربان یوازې په دې شرط مني چې د روسیې او ترکیې د توافق سره سم د دې سیمې په څلورو خواوو کې د اوربان یو ځون رامنځته شي. دا د دې سات خبرونه.
زموږ آزادي رادیو نورې درنو دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له عصمت څاروار نه واوریدل. که غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو د پایل نه نږدې یو ونی تیریږي خو په یو شمیر ولایتونو کې اوسیدونکي وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې تر دې دمه نه دي نیول شوي.
متاسفانه په کندهار کې خو بیخي موږ یو کاندید هم نه دي لیدلی چې د دې یو عکس وځړیږي او موږ دې وکولای شو دغه نفر ته خپل رای ورکړو.
د همدې موضوع په اړه د چوالي کمپاینونو په لیتونو کې نه دی نیول شوی په دلایل باندې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ لویان دی مروه امینی سره غږیدلی
یو. یو خدای به باور دي تاکنو په حاصله دوی باور نه لري چې تاکني وسامه تر سره کیږي د کمیسیونونو په ظرفیت باندې د کمیسیونونو په خپلواکۍ باندې شک لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د کونړ اوسیدونکو وایي لکه مې ورځ چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوی له هغې وروسته په سیمه کې امنیت ښه شوی دی.
دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بېروزګاره وو هغه په دې کې ځای پر ځای شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی، قومونه هم سره متحد دي او موږ ترې ټول خوښ او راضي یو.
د روانې خپرونې د هومه نیمایي نور بس دی او نیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. دا به هم را سره اوري او نور مسایل هم لرو. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له کمپاینونو د نږدې یو ونی وړي خو یو شمیر عام خلک وایي چې تر اوسه په بیلابیلو ولایتونو کې کمپاینی غونډې نه دي نیول شوې. بلخوا ځینې انتخاباتي ټیمونه بیا وایي چې په نږدې راتلونکو کې به مهم او حتی په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي منډې ترډې پایل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتنه کړې چې ولایتونو او حتی ولسوالیو ته خپلې کمپاینی غونډې وغځوي څو خلک یې له پروګرام مونو با خبر شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راټول کړم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی. افغان سي مهرباني
مننه اکرام صاحب. په داس حال کې دی چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره کمپاینونه په مرکز کې پڅ روان دي خو د ولایتونو اوسیدونکو بیا ګیله لري چې تر اوسه په ولایتونو کې د کاندیدانو کمپاینی غونډې او حتی د کاندیدانو عکسونه هم نه دي لیدل کیږي. د کندهار، بدخشان او پکتیا درې تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ یو کاندید هم نه دي لیدلی چې د دې یو عکس وځړیږي او موږ دې وکولای شو دغه نفر ته خپل رای ورکړو.
از وخت کمپاین ها شروع شده هیڅ کس آگاهی نداره. ما از همین نامزدهای مرکز میخوایم به ولایت ها تشریف بیارن، به مردم آگاهی بدن که تا مردم بتونن به صورت درست در پروسه انتخابات اشتراک بکنن.
د پکتیا ولایت ولګل شهر یوازې په کابل کې کمپاینونه یا په کابل کې عکسونه دا به کافي نه وي، باید نور ولسوالیو ته باید د خپل کمپاین وغ غزوی نور ولایتونه ته.
د تیر یک شنبه پر ورځ د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شول چې د اتلسو کاندیدانو له ډلې یوازې محمد اشرف خانی دوه ځلې، ګلوبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل یو ځلې، غونډه درلودي او بل کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په پلمه کابل په لویدیځ کې سړکونه پاکړل. له قانون او انتخاباتي محلوي سره سم د جمهور ریاست کاندیدان 16 ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بینرونو او بلابلو لارو خلکو ته واضح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن له ټولو کاندیدانو غواړي چې د خپلو پروګرامونو د تشریح له لارې خلک وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د دغه کمیسن د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټاکنو خپلواک کمیسن ټول هغه سهولتونه او اسانتیاوې د ټولو محترمو نمایندانو لپاره چمتو کړي ترڅو دوی وتوانېږي په لرو پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې له خلکو سره دوی خپلې برنامې شریکې کړي او د دوی اعتماد او باور ترلاسه کړي.
بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا وایي چې اقتصادي ستونزې په ټیمونو کې خپلمنځي اختلافات او امنیتي ستونزې هغه څه دي چې کاندیدان لا تر اوسه ولایتونو ته خپل کمپاینونه نه دي غځولي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت په ولایتونو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروسه ورته لومړیتوب لري. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاملا په موږ شکل چې موږ امنیتی تدابیر په مرکز کې نیولې دي، په ولایت کمپ په موږ شکل تدابیر نیول شوی دي، په دا برخه مختلف لومړیتوب لري. د ټولو امکاناتونه به پولیس، دفاعي ځواکونه، هوایی ځواکونه، حتی که ضرورت شي او کشف و استخبارات به زموږ د قدرمنو کاندیدانو او دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسه تر شا ولاړ.
بلخوا د جمهور ریاست ماتراخو انتخاباتي ټیمونه بیا وایي چې دوی په ولایتونو کې د پراخو کمپاینی غونډو پلان لري او په نږدې راتلونکي کې به پیل شي. بله اکرم صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وا موریدل چې په داسې حال کې چې د انتخاباتو د کمپاینونو له پیل نه نږدې یوه اونۍ اوړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې لا هم کمپاینی غونډې نه دي نیول شوي او دلایل په انتخاباتو باندې نه باور او همداراز امنیتي ستونزې یادېږي. خو په همدې مسله کې به پاتې شو، په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم په ولایتونو کې د جمهور ریاست کاندیدانو د کمپاینی غونډو نه نیولو اندېښمن کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ ویاند مروه امینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو بې باور دي، نو څنګه هم په ولایتونو کې کمپاینی غونډو ته زړه نه ښه کوي؟ له اغلی مروه سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې په اړه ترې پوښتنه کړې.
ولسمشیزو ټاکنو نماندانو هغه موده چې د قانون پر اساس غوښته ټاکل شوې وه، شپېته ورځې مخکې نه ټاکنو څخه وایي چې دوی باید کمپاین وکړي. له بده مرغه دغه کمپاینونه ډېر کمرنګه لیدل کېږي او د دوی نه تمایل او بې علاقګي چې موږ وینو دا د خلکو اندېښنې راځي چې شاید ټاکنې یو ځنډېږي یا هم نه کېږي. په ډېری ولایتونو کې پرته له دریو ټاکنیزو ټکټونو چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست په رهبرۍ او همدارنګه هغه ټاکنیز ټکټ چې د اتمار سټ په رهبرۍ د هغو په ولایتونو کې دفترونه لري، نور ټکټونه په ولایتونو کې هېڅ دفتر نه لري. زموږ ته د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه ولسمشریزې ټاکنو موضوع یوازې د کابل موضوع نه ده، او دا چې ولې په نورو ولایتونو کې دفترونه نه لري دا
که درته ووایي چې څه لامل دي چې په ولایتونو کې دفترونه نه دي پرانستلي او که چا پرانستي دي د هغوی کمپاینونه نه دي پیل کړي؟
یو خو دوی بې باوره دي ټاکنو په هکله. دوی باور نه لري چې ټاکنې به سمې ترسره کېږي، د کمیسیونونو په ظرفیت باندې، د کمیسیونونو په خپلواکۍ باندې شک لري. دغه تر څنګ د تحریم مسله ځینې نمایندان را منځته کوي، وایي چې موږ یې تحریم کوو او دلیل یې همدا ده چې د افغانستان حکومت له بودیجې او امکاناتو څخه ناوړه ګټه اخلي. دغه هغه موضوعات دي چې لامل شوي دي ټاکنې کمپاینونه یې کمرنګ وي او د ولسمشریزو ټاکنو نمایندان ډېره علاقه ونه ښیي ټاکنیزو کمپاینونو لپاره.
که چیرې یوازې د کاندیدان په کابل باندې تمرکز وکړي، ولایتونو باندې تمرکز ونه کړي، ولسوالۍ ته ولاړ نه شي، انتخابات هم ترسره شي، دغه به د انتخاباتو په سراسري والي باندې څومره تاثیر ولري؟
پرته له شکه وخت خلک په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې خبر نه اوسي د نمایندانو له برنامو، له طرحو او له هغو موضوعاتو څخه چې دوی یعنی پلان لري د 50 کلو لپاره، دغه د اندېښنې وړ ده. خلک ټاکنو کې ګډون نه کوي، اسې هم د خلکو اعتبار زیانمن شوی ده، اسې هم خلک باور نه لري او فکر کوي چې ټاکنې نه کېږي. بیا نو که کېږي، یوازې د دوو ټاکنیزو ټکټونو برنامې او پلانونه خلک خبر دي او د نورو نه هیڅ خبر هم نشته.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ ویاند مروه امینی و چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو چې ناجیه صافی برابر کړی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له پیله وزره او څلور سوه ټنه بیلابیل توکي له افغانستان څخه بهر صادر شوي دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو توکو کې وچې او تازه میوې، زعفران، قرقل او طبي بوټي شامل دي. نوموړي وویل یوازې په تېر جولای میاشت کې هند ته 13 پروازونه ترسره شوي چې له دې درکه 252 ټنه بیلابیل توکي صادر شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د هوایي دهلیزونو له پرانستې شاوخوا یو کال تیریږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي په واګه بندر کې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه بورت مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل
واګه بندر کې څه وخت د هندوستان خواته زموږ وسایط تیریږي، خواته سکینر نشته چې په سکینر باندې میوه کنټرول شي. متاسفانه میوه تاکیدي کارتن په کارتن د یو نیم دوی هفتې رئیسې چې دغه مشکل موجود دی. موږ هیله من یو سکینر هلته نشته، په سکینر کې دې وکتل شي.
نوموړي وویل دا مهال په واګه بندر کې 80% میوې خرابې شوي او سوداګرو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره له دې لارې په ورتني ډول هند او پاکستان ته په سلګونو ټنه بیلابیل افغاني محصولات صادرېږي چې اوس دا چاره له ستونزو سره مخ ده. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستانی کلداری 399 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو وای له هغې ورځې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې محلي اردو رامنځته شوې، له هغې وروسته یې په سیمه کې امنیت ښه شوی دی. دوی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې محلي اردو د کلي کور له ځوانانو جوړه شوې ده، نو د خپلو سیمو په ښه او بد له نورو ښه پوهېږي، ځکه یې موجودیت په سیمه کې د ولس په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د هغو سیمو اوسیدونکو چې په کومو کې محلي اردو رامنځته شوی وایي که څه هم چې پوخای په سیمه کې نور افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود خو کله کله به بدې پیښې رامنځته کېدي، او له کومې ورځې چې ورته حکومت سیمه ییز اردو منظوره کړې امنیت ورسره ډېر ښه شوی دی. د اسمار ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي وایي
زما نوم سمیع الله مجاهد دی، دا یو ښه کار شوی دی چې محلي اردو جوړه شوه. زمونږ هغه ځوانان چې بې روزګاره وو هغه په دې کې ځای پر ځای شوي دي. د علاقې امنیت هم سره ښه دی، قومونه هم سره متحد دي، او موږ ترې ټول خوښ او راضي یو. کله چې دا جوړه شوې ده انشاءالله زموږ په ولسوالۍ کې امنیت بیخی برابر دے، اس قسم سنگا او مشکل منگ نلگ
دا زوانان دی دنور نشو تماشو نا دا غشوی دا دلتا خپلا وزیپا دا خپلا وطن ساتنا کئی دا جام دی سیمی دی علاقی خلق دی ام دی دا پار شوی دا وطن او دی ملک او دی کجا دا علاقی ساتنا کئی مونتا دیر راضی سو خوشحالش.
د کونړ اوسیدونکو وای په محلي اردو کې شامل کسانو پوخوا په ملي اردو کې زده کړې او تجربه ترلاسه کړې، او اوس په محلي اردو کې د خپل کلی او کور په ساتنه کې ترې ګټه اخلي، او د دې ترڅنګ ورته د خپل کلی او سیمې ښه او بد کسان معلوم دي. د محلي اردو ځوانان هم د ولس له همکارۍ خوښتي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولسونو د سر او مال ساتنه کې به هیڅ قسم قرباني څخه ډډه ونه کړي.
زما نوم استاد اصل دی، په رتبه باندې یشس بریدمل یم. ډېر خوشحاله یم، خپل لسوالۍ مې د خلک باندې خوشحاله دي. هغه ځوانانو ته دا ویل لرم که اول خو تعلیم وکړي، تعلیم نه کوي نو راشي منطقي اردو نو ټولنې جوړېږي، پاکې د راشي خپل وطن خپل خاورې ته خدمت وکړي.
نوم محمد رفیق، قومندان د ټوله اردو محلي د شوارسم ټولي. د دوه بچیان دي، د دوه ساحې نه راغلي دي. مخکې سمونه په اردو کې ترخیز اخیستی وه، خوشې ګرځېدله. یا به سمونه پاکستان ته تلل، یا به ایران ته تلل. هغې نه دا غوره بهتر د وزارت دفاع په همکاري باندې بل تر اعلی خپل صاحب د خپل امنیت په خپل غاړه ساتي. اوس دې تاجد نشته چې بیرونی سړی راشي پوه شي د کور ته خواته ودرېږي، مثلا د کور تلاشي وږي همدغه خپل بچیان دي. موږ ورته ډاډ ورکړو چې انشاءالله شپه ورځ به تلاش کړو چې د دوی نور بهتر امنیت ورته راوړو.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې محلي اردو زیاته بریالۍ ده، نو ځکه د هرې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي.
همدا علت چې موږ د درې ټولې نور منظور شو، یو په نګران کې، یو ټولی په غازی آباد کې، او بل ټولی په سرکانو کې. دا درې ټولی موږ په تعلیم و تربیه کې ان شاءالله په نږدې ورځو کې به راورسیږي او د ولس په خدمت کې بشي. بیا هم موږ تبتراش کوو چې نور
نظامی کارپوهان وای کونړ یو غرنی او سرحدی ولایت ته چې هر دره او هر تیګی نابلدو کسانو ته د جنگ سنگر دی او بریلیتوب هم لستونزو ډک دی. که چیرته په ټولو ساحو کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ محلي اردو منظوره شي، نو له یوې خوا به له ملي اردو ترخیص شوي کسان په دندو ګمارل شي او له بل پلوه به د امنیت په ټینګښت کې هم مهم رول ولوبوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، له کونړه ورزو غزنی ولایت په داسې حال کې چې لوی اختر را نږدې دی او د مالونو اخیستل راخیستل هم البته د څارویو اخیستل راخیستل هم زیات شوي دي، او د کانګو وایرس چې یو خطرناک ناروغي ده د دې خطرات هم ورسره ډیر شوي دي. د غزنی د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د غزنی هغه زینو ته د خلکو د پوهاوی او د عامه پوهاوی د زیاتېدو په هدف باندې سیار ټیمونه لیږلي دي چې د څارویو کاروبار پکې زیات شوی دی. اول ته پلورل کیږي دغه سیمو ته دغه ټیمونه استول شوي تر څو د دغه ناروغۍ مخه ونیول شي. حبیب الرحمن په همدې اړه د غزنی د عامې روغتیا د ریاست له چارواکو سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
روغتیایي چارواکي وایي د غزنی مرکز په ځینو سیمو کې کوچیانو او مالدارانو ته د څارویو د ناروغیو په ځانګړې توګه د کانګو وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو په موخه د ډاکټرانو سیار ټیمونه تیار کړي او کاري سیمو ته تللي دي تر څو مالدارو ته د یادې ناروغۍ له ناروغۍ څخه د ځان ژغورلو او په ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په اړه معلومات ورکړي. دوی زیاتوي له دغه کار څخه یې موخه په راتلونکي لوی اختر او له اختر څخه وروسته له دغه خطرناکې او وژونکې ناروغۍ څخه د خلکو ژغورل دي. د عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او د یاد ټیم مشر ډاکټر نسیم ابرار ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې ورسره د کرنې ریاست د درملو شیندلو کسان هم و چې له مالدارانو سره د درملو په کارولو کې مرسته کوله.
د مالونو کاروبار کې یاغو ته مکمل د کانګو باره کې معلومات ورکړه. د دوی دلچسپي بیخي زیاته والله او همدارنګه چې د ریاست زراعت والا نماینده د موږ سره وو هغوی ورته د دوا پاشي باره کې چې تاسو څنګه د دوا استعمالوئ هغوی باره کې ورته معلومات ورکړل. موږ ورته د کانګو مرض باره کې ورته معلومات ورکړل چې دا مرض په څه رقم د حیوان نه شروع کیږي انسان ته او د انسان نه بیا څرنګه سرایت کوي.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي کله چې مودغه کسانو ته ټریننګ ورکاوه نو دوی به په بیا بیا له دغه ناروغۍ څخه د ځان ژغورلو پوښتنه کوله. دا چې له دغه وژونکې ناروغۍ څخه به د خلاصون لاره څه وي، د عامې روغتیا په ریاست کې د سرویلانس مسؤل ډاکټر عبدالهادي وایي له اړوندو ادارو څخه د مالونو درمل ترلاسه کول او د شک په وخت کې ژر ډاکټرانو ته مراجعه کول یې بهترینه لاره ده. ازادي راډیو ته وویل دغه ناروغي درې پړاوونه لري چې درېمې د مرګ سبب کېدای شي.
شدید سردردی لري، تب شدید لري، د درد د عضلات لري، د ستوني درد لري. وروسته دا د اول ورځ څخه تر درو ورځو پورې دغه مرحله کې ده، بیا تر لسمو پورې کېدای شي دا مرحله اضافه شي چې هغه ماده ټوله رش په وجود کې پیدا کیږي، دا رش خونریزي پیدا کیږي. دریم پړاو اخري پړاو دغه ده چې دا انسان ته داخلي خونریزي پیدا کیږي.
د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکملا ازادي راډیو ته وویل دوی به دغه کار له اختر وروسته هم پر مخ وړي. د امکان په صورت کې د لوی اختر په ورځو کې د یادې ناروغۍ د ناروغانو لپاره تدابیر نیولې دي.
موږ به دا سلسله ادامه ورکوو، خصوصا د لوی اختر په شپه ورځو کې به زیات تبلیغات کوو. د لوی اختر وروسته به هم دا تبلیغات ادامه لري تر څو د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
د ډاکټرانو په وینا د کانګو وایروس چې له حیوان څخه انسان او له انسان څخه انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي په حیوانانو کې د یو ډول کنې له امله پیدا کیږي، خو وایي که ژر علاج ونه سي نو بیا د مرګ سبب جوړیږي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ مهمو مسایلو ته ورځو. نجی صاحب ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پروسې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ پرون بیا په قطر کې خبرې پیل شوې او ویل کېږي چې دا به برخلیک ټاکونکې خبرې وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د وروستیو بدلونونو سره سره بیا هم افغان حکومت ناراضه ښکاري او پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې ورسره د حکومت په حیث خبرې وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور وروستیو مسایلو ته په کتو ښایي د عملي سولې په برخه کې یوه دسیسه هم دا وي چې د امریکا او طالبانو د خبرو له بریا سره سره افغانان خپل منځي ستونزه حل نشي کړلی. په وینا یې ممکن دا یو پلان شوی کار وي او ځینو اړخونو ته دنده هم ورکړ شوې وي. د سرمقالې لیکوال لیکي، کله چې افغانان خپل منځي ستونزې نشي ختمولی او پر یو نظام او قانون نشي سره جوړېدلی، نو بهرنیانو ته به یو ځلې بیا د مداخلې زمینه برابر او هغوی به د خپلو موخو لپاره ستونزې پراخوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، آیا د سولې په برخه کې معامله روانه ده چې ټرمپ د افغانانو ذهن بل لوري ته اړول غواړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپلې څرګندونې یو ځلې بیا تکرار کړې او ویلي چې که وغواړي دغه جنګ به په درې یا څلور ورځو کې وګټي، خو په وینا یې نه غواړي لس میلیونه وګړي ووژني. د سرمقالې لیکوال لیکي، په دې حساس وخت کې چې د سولې تر عنوان لاندې مذاکرات روان دي، ولې ټرمپ دغه ډول څرګندونې کوي؟ امریکا د دغه شان څرګندونو له کولو سره څه هدف لري؟ د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو او پاکستان سره د سولې په برخه کې کومه معامله روانه ده چې غواړي په دغه شان څرګندونو د افغانانو پام بلې خواته واړوي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاس راوګد شي که کوم بل هدف. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي، ټرمپ د راتلونکي کال ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاین کوي، خو په وینا یې امریکا باید دا ومني چې د ترهګرۍ پر ضد د نیمګړې مبارزې پرېښودل ستر تاریخي او نه جبرانېدونکي تېروتنې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، ترهګري د امریکا تر سترګو لاندې او آن د هغوی پر پیسو او تجهیزاتو بیرته په پاکستان کې راژوندۍ شوې ده او د پاکستان د دوه مخي پالیسۍ له امله امریکا په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له ناکامۍ سره مخ ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې په تړون کې باید بیړه ونه شي، بلکې داسې سوله وشي چې د افغانانو وروستۍ لاسته راوړنې پکې خوندي وي. د سرمقالې لیکوال لیکي، له طالبانو سره د امریکا توافق کولی شي چې د امریکا جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو دا هم کولی شي چې ترورستان نور پیاوړي کړي او افغانستان کلونه لپاره یو ځلې بیا په جګړې کې ښکېل وسي او په نتیجه کې امریکا اړ شي چې یو ځلې بیا خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږي. او ویسا ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي، ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په شک کې دي چې ترسره به شي او کنه، خو د انتخاباتو چاپیریال او د کمپاین پیل عملا د دې پروسې لوړې ژورې ثابتوي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، د سولې او انتخاباتو هم مهاله او پر یو وخت مطرح کېدل د تیرو بدنامو انتخاباتو بې خونده بهیرونه د دې سبب شوي چې انتخاباتي کمپاین ډېر پیکه پاتې شي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو له لیکو څخه د زرګونو خیالي سرتیرو د نمونو د وسلو په اړه د سیګار راپور رد کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي تیره ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې ښایي سیګار د دفاع وزارت په تشکیلاتي او اکمالاتي شمیرو کې تېروتنه کړې وي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې،
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولي چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومیټریک بهیر له پیل راهیسې تر دې مهاله د ملي اردو له لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دفاع وزارت داسې بې پلانه نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیري په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته ویلې چې سیګار کېدای شي سقف د تشکیلاتي او دی اردو ل سقف د اکمال سره چې اوس 200 زره تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
خغلی احمد زی د غشنویل چې د اپس پونوم د سنگړی پروګرام لاره د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منسوبین بایومټریک شوی دی چې د غچاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته جواب وایي.
زموږ غلا ازادي رادیو نه اوریدنه دوستانو دا نور ټول مسایل مو پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. اوس هم اسمت چاروان راغله دي د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کې لاغه نو روسته نور بس ته ونیځ خبرونه لرو. ازادي رادیو سرپات شي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولای چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. د په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې په لومړي کرښه کې جنگیږي او په نشټوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت مرکز پولي علم ته چیرمه لشتر لژد دولس وسلوال طالبان وشل شوي دي. له بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او د اوروزګان په مرکز کې لشتر لژد 15 وسلوال طالبان په جلا جلا عملیاتو کې وشل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن چهارشنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د پدې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه واخلي. د امریکا د ټکساس ایالت د ال پاسو ښار په یو سوداګریز مرکز یا شاپینګ مال کې د یو وستوال کس په ډزو لښتر لژه شل کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. او امریکا د سوریه په شمال ویدیس کې په ادلب ولایت کې د اوربند هرکلای کړی او پر ملکیانو او غیر پوځي تاسیساتو د بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع یو سروي خبره کړي چې د دې سروي لمخې اشپګاویا سلنه افغان میرمنې په ټولنه او کورنۍ کې د تاوتریخوالي لګنو پیښو سره مخ دي، چې له دې جملې فزیکی، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي او لفظي شخړه هغه موارد دي چې په دغه راپور کې په اړه څېړنه شوې. با اساس این سروی خشونت های از این قبیل در سه بود: خشونت شوهر علیه زن، خشونت اعضای خانواده شوهر علیه زن و خشونت اعضای خانواده زن علیه زن در مراحل قبل و بعد از ازدواج بررسی شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت خانم انجلا هدایت مسئول بخش جندر در مجتمع جامعه مدنی افغانستان مهمان برنامه هستند و با آنان در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. به برنامه خوش آمدید.
تشکر. بسیار زیاد.
خب در ابتدا از همین گزارش آغاز میکنیم، چی باعث شد شما به این گزارش بپردازین؟ آیا سطح خشونت ها بلند رفته بود و یا موارد دیگه که شما را به تهیه از این گزارش خواست؟ و در ضمن در مورد از یک بگوین که گزارش در کجاها انجام شده، در چند ولایت و چه تعداد افراد مصاحبه شدن؟
تشکر زیاد. هدف از تهیه گزارش ای بود که یک مقدار آمار خشونت علیه زنها افزایش یافته بود و نظر به تحقیقاتی که ما داشتیم بسیاری از خانم ها در موردی که خشونت چی هست آگاهی نداشتند. ما برنامه های آگاهی دهی بر خانم ها در مورد خشونت علیه زنان و حقوق اساسی خانم ها، برنامه های آگاهی دهی داشتیم. بعدا در جریان برنامه ها ما متوجه شدیم که خانم ها اصلا از این که خشونت چی هست آگاهی ندارن. وقتی ما از اینا پرسان میکنیم آیا شما با خشونت مواجه شدین، اونا میگفتن نه. مثلا وقتی ما میگفتیم آیا و از لحاظ لفظی بر شما کدام خشونت مواجه شده و یا ای که آیا بر شما حق کار داده میشه، حق تحصیل داده میشه، میگفتن نه. گفتیم خیلی شما مثلا چی را خشونت میگن؟ میگفتن ما تا با لد نخوردیم یا لد خوردیم. یعنی ما این موضوع ما را واداشت که ما یک تحقیق فراگیر و جامعی داشته باشیم که بفهمیم آیا خشونت از دیدگاه خانم ها چی هست و یا آمار خشونت تا چی هنداز است. به می خاطر ما نخواستیم انواع خشونت خانوادگی را در سطح 5 ولایت بررسی بگیریم. تحقیق ما در ولایت کابل، بلخ، هرات، بامیان و ننګرهار انجام شده. به سطح زون ما در این خشونت انجام دادیم، ببخشید، تحقیق انجام دادیم. در این تحقیق ما در هر ولایت 385 نفر تحت پوشش ریسرچ ما قرار داره، مجموعا 1925 نفر شامل این تحقیق ما میشه. تحقیق شامل سوالات انفرادی که هم از مردا و هم از زنا است از اونا داشتیم، بحث های گروپی داشتیم، بحث های با متخصصین داشتیم، شامل این موضوعات می باشد. در کل 72% مصاحبه شوندگان خانم ها تشکیل می ده و باقی مانده 28% شامل مردا هست.
خب در مورد خشونت را که اینها شما گفتیم که از اینها سوال کردیم که خشونت اینها خشونت فقط به علت کوب اینها شما کردن میفتن که خشونت از طریق اونها صورت نمیگرفته، گزارش شما را که من خواندم در این شامل برخورد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هم بود، در این مورد آگاهی از سوی کیها داده نشده؟ کدام نهادها را اینها شما بر اونها گفتین که از طریق کدام نهاد؟ مثلا بعضی از نهادهای خصوصی هم در این بخش کار میکنن که باید آگاهی بدن نهادهای دولتی. خوب جایش، خب اینا چطور آگاهی؟ آیا در مناطق دور از زندگی میکردن که نه به رسانه و نه به وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداشتن، و یا ای که اصلا اونا ارتباط نداشتن هم رای دیگه اخشار جامعه؟
تحقیق ما بیشتر خانم هایی را تحت پوش قرار داده که اونا در سطح ولسوالی ها هستن، در سطح بسیار مناطق دوردست هستن. نه. البته ما با خانم هایی هم مصاحبه داشتیم که در مرکز هستن، در سطح شهرها اینا زندگی میکنن، لیکن بیشتر تمرکز ما بالای خانم هایی بود که اینا در مناطق دوردست زندگی میکنن. ما برنامه های آگاهی دهی از طرف خودمی نهاد ما مجتمع جامعه مدنی افغانستان برای اونا داشتیم و همین موضوع هم سبب شد که ما دریافتیم واقعا آمار خشونت علیه زنا بسیار بالا هست. تحقیقی که ما انجام دادیم نشان میده، البته روی سه بوتی تحقیق صورت گرفته، خشونت شوهر علیه زن است، خشونت خانواده شوهر علیه زن است و خشونت زن علیه زن. ما اینجا هم قبل از ازدواج بررسی کردیم و هم بعد از ازدواج بررسی شده در این تحقیق. به همی خاطر باز تحقیق ما شامل ای است، ما خشونت های فیزیکی را بررسی کردیم، خشونت های اجتماعی را، آیا یک زن حق داره که دیدن اقاربش بره، حق تحصیل داره، حق کار داره، و خشونت های جنسی را ما بررسی کردیم و خشونت های زبانی و اقتصادی، تمام این بوده را در بر گرفته.
بله. خب در مورد چی اگر بگوین برای ما؟ بیشتر شما اشاره کردین که وقتی شما با مصاحبه شنوندایتون صحبت کردین اینا به شما گفتن که فقط خشونت فیزیکی را اینا اشاره کردن. آیا یک دید مقایسه شما به گزارشتان داشتین که نسبت به گذشته چقدر خشونت فیزیکی یا خشونت مستقیم کاهش یافته در مقایسه با گذشته؟
این گزارشی را نشان میده که ما در این گزارش داشتیم که حدود 75.9% شوهر بالای خانمش خشونت انجام میده و 66.2% خانواده شوهر بالای خانم خشونت انجام میده. البته آمار خشونت زیاد پایین نامده. ای که فعلا ما متوجه میشیم خشونت بالا هست، دلیل اصلیش این است که آگاهی مردم یک کم بالا رفته و اینا خانم ها امروز ایره دریافتن که بتانن بگن که اینی حق ما است، ما واقعا مورد خشونت قرار گرفتیم، دیگه کتمان نمیکنن خشونت وقت مورد خشونت قرار بگیرن. در گذشته ها به خاطر شرم و بعض انعناتی که مخصوصا در سطح ولسوالی ها و مناطق دور دست داشتیم، اینا به خاطر مسائل فرهنگی زیادی موضوعات پنهان میکردن و نمیگفتن که من واقعا مورد خشونت قرار گرفتیم، و امروزه سطح آگاهی به حد بالا رفته که اینا میتونن ابراز کنن، بگن ما به عنوان یک خانم با کدام نوع خشونت ها مواجه هستم و کدام نوع خشونت ها در عموم مناطق بیشتر هست. تحقیق ما ایران نشان میده بیشترین آمار خشونت که خانم ها با او مواجه بودن خشونت های زبانی هست. البته خشونت شوهر علیه زن ما تمام این بودهای خشونت مد نظر میگیره، از لتکوب گرفته خشونت زبانی، جنسی و اجتماعی و اقتصادی، تمام اینا رو در بر میگیره که به صورت کل 75% نشان میده. و باز اگه بخوایم بیم تقسیمات کنیم که کدام خشونت بیشتر است به صورت کل، هم در خانواده قبل از ازدواج یک زن و هم بعد از ازدواج یک زن، خشونت زبانی هست که خشونت زبانی را زن علیه زنم انجام داده که مثلا مادر با مادرش هم این مشکل داشتم و خانم بعد از ازدواج با خوشو ننو و اعضای دیگه خانواده انجام یعنی اینا مواجه بودن. و جایی که ما را در این تحقیق زیاد متاثر ساخت ای است که 66.9% خشونت ها در حضور داشت اطفال صورت می گیره. این موضوع واقعا یک موضوع تکان دهنده بر ما بود. وقت شما میفهمین وقت طفلایی که در حضور و از اونها خشونت انجام میگیره با خشونت مواجه میشن، از لحاظ روانی او طفل واقعا آیندهش ما نمیتونیم یک آینده بسیار روشن و مثبت بر از او پیش بینی کنیم، چون اینا زندگی اینا با خشونت عجین شده. وقتی میبینه پدرش مادرش لتکوب میکنه و مادرش از طرف بیبیش لتکوب میشه یا مورد خشونت لفظی قرار میگیره و یا از طرف تمام حتی جامعه بالایشان، آدم های امو منطقه بالایشان اعمال فشار وارد میکنن بالای امو خانم، یه طفل در میابه که واقعا زن بودن یعنی ای که همیشه تو مجبور هستی خشونت ها را، همیشه ظلم ها را باید متقبل شوی. و این وقت کلان میشه خودش با خشونت کلان میشه. بناهن وقت اگه مرد هست وقت ازدواج کرد با خانمش همه خشونت ها را پس دوباره تکرار میکنه، چون فکر میکنه این طبیعت زندگی همین شکل است. و وقتی یک خانم هست هر قدر وقت بالایش فشار وارد میشه احساس میکنه حقم است با عنوان یک دختر، من حق دارم که مورد خشونت واقع شم، من حق دارم که تحصیل نکنم، کار نکنم و همیشه مثل که جنس دوم مد نظر گرفته شده، اینا خود به می شکل احساس میکنن. پس ما بعد از این کوشش کردیم برنامه هایی را داشته باشیم که هم مردها و هم زنها در مورد آگاهی دهی در مورد حقوق اساسی خانم ها داشته باشیم، در پالوی ازی در مورد حقوق طفل ما برنامه هایی را داریم. برای اینا آموزش داده میشه که حداقل به عنوان شما دوتا بزرگی که انسان ها طبیعتا با همدیگه در بسیاری از موضوعات با هم تفاهم ندارن، این یک چیز طبیعی است، لیکن حداقل شما وقت تفاهم نظر به یک موضوع ندارین، از لحاظ فیزیکی یکی دیگر مورد لتکوب قرار میدین، پس حداقل همی موضوع را رعایت کنین که پیش اطفالتان همی خشونت ها انجام نشه.
برای شما یک بخش جالب از گزارش شما که از در مورد خشونت هایی که قبل از ازدواج و بعد از ازدواج صورت میگیره، این خشونت ها بیشتر ناشی از چی است؟ خشونت هایی که قبل از ازدواج است و در کدام موارد این بیشتر است؟ در کدام موارد از ازدواج که صورت میگیره؟
بله، خشونت ها بیشتر ما تقسیماتی که داشتیم، خشونت ها بیشتر خشونت های زبانی، بیشتر خشونت های اجتماعی است.
درست.
یک دختر هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج برشی حق تحصیل نمیدن که بره تحصیلات خود ادامه بده. تحقیق که ما انجام دادیم در این نشان میده که بیشتر خانم هایی که ما مصاحبه کردیم همگیشان یا بی سواد هستن یا از سواد بسیار پایین و ابتدایی برخوردار هستن. دلیلش این است که به عنوان یک دختر برشون گفته شده تو حق نداری بعد از صنف پنجم بری تو تحصیلات ادامه بدی، تو باید باشی خانواده. پس تمام اینا دلایل بر عدم آگاهی خانواده هاست. خانواده ها در مورد حقوق اطفالشان در ابتدا و بعدا در مورد حقوق زن، در مورد حقوق اساسی زن اطلاع ندارن. متاسفانه ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، قوانین اسلامی ما را قوانین و رفتارهای اجتماعی و فرهنگ ناپسند پسند ما واقعا زیر تاثیر قرار داده، در حالی که ما اگر از لحاظ از بود اسلامی مد نظر بگیریم، زن حق تحصیل داره، حق کار داره و حق تمام حقوق اساسی که به عنوان یک انسان برش داده شده شامل از اینا می باشد دارا می باشد. لیکن متاسفانه مو فرهنگ های غلط اینقدر داخل فرهنگ ما، داخل خانواده سیستم و نظام خانواده ما پیچیده شده که حتی با سادگی ما نمیتونیم بعض قوانینی که حتی در اسلام بوده ما بتونیم برشان بگیم که اینی قوانین از دیدگاه اسلام است، حتی اگه فهمیدنم قبول کردنش برای مردم مشکل است.
بله. خب یک موردی که خشونت بیشتر اشاره به شده در گزارش‌های دیگه هم ما شما در جامعه می‌بینیم، بیشتر مو روابط و یا هم مو خشونتی که قبل از زواج و بعد از زواج صورت می‌گیره ناشی از دادن بد است.
بله.
در این گزارش شما به پرداخته این مصاحبه شون در شما چی گفته که مسئله بد چقدر تانسته در خانواده خشونت را تداوم ببخشه و باعث افزایش خشونت تا شوه؟
قسمی که قبلا ما برتان گفتم، تحقیق ما در ولایت کابل، بلخ و هرات، بامیان و ننگرهار انجام شده. ما در این ولایت به استثنای ننگرهار آمار بد دادن نسبت به ولایات غربی پایین تر است. این خانم هایی که مصاحبه شده بسیار فیصدی پایین از اینا نشان میده که اینا دبد گرفته شدن یا بدل شدن. بدل هست، یکم آمارش بالاتر است، لیکن بد بسیار بد دادن خانم ها آمارش پایین تر است. فکر میکنم دلیل اساسی این موضوعی است که حداقل به این سطح آگاهی رسیدن که دیگه خانم ها به عنوان یک وسیله تعویض نکنن و به عنوان یک انسان همراهش رفتار شود. البته آمار خشونت باز هم بالا هست، لیکن آمار بد دادن او قدر زیاد بالا نبود. البته آماری که از ولایت ننگرهار نشان میده این آمار بد دادن بالاتر است نسبت به ولایت دیگه.
خب در مورد ادامه تحصیل شما اشاره داشتین، گفتین که ادامه تحصیل قبل از زواج و بعد از زواج مشکلات به اینا ایجاد میشه. همین نیازمندیه که به خاطر رسیدن دسترسی به خدمات صحی و تعلیم و تحصیل است در جامعه، آیا باعث از این نشده که تا خانواده ها مجبور به ایشان یا توجه به ای کنن که دخترایشان اجازه بدن و مکاتب بره؟ چون ما شما نیازمندی ها را بیشتر اسم میکنیم در قریه ها و قصبات، در مقایسه با گذشته کدام تغییری به وجود آمده یا این فضا تنگتر شده برای بالای دخترها به خاطر ادامه تحصیلشان؟
خب فعلا خوشبختانه آگاهی مردهای خانواده نسبت به چند ماه پیش بالاتر رفته. حداقل مردها یک فهمیدن که یک دختر حق تحصیل داره و حق تحصیل داره و این میتونه تحصیل کنه. و مشکل اساسی است که خانواده ها از لحاظ امنیتی دخترهای خودم مسئول احساس نمی کنن که روان کنن به مکتب. حالا ما رسیدیم به آگاهی. سعیس گفتیم آگاهیشان پایین بود، فعلا آگاهی مردهای خانواده کلن جمع خانواده بالا رفته، لیکن اینا از لحاظ امنیت، از لحاظ بی‌ثباتی که در خود نمو منطقه وجود داره مثل خیابان آزاری و دیگه خشونت ها سبب میشه که اینا از لحاظ رفت آمد و دخترهایشان هم مسئول احساس نکنه که روان کنن. به می خاطر هنوز هم سطح تحصیل خانم ها در ولسوالی ها اونقدر بالا نرفته، چون یک بود نیست، یک بود آگاهی نیست که ما مثلا با آگاهی دادن اینا را صحیح آگاهی دادیم. قبول کردن از دیدگاه اسلام که زنم حق تحصیل داره، لیکن امنیت هم میگه ما نمیتونیم تضمین کنم. وقتی میگه من دخترم روان میکنم به مکتب، یا ممکن است اختطاف شوه، یا ممکن است چند تا مرد میگه در راه آزار اذیتش کنم، و هم از لحاظی که امنیت میگه اصلا قابل تضمین نیست بر ما. وقتی طفل ما رو روان میکنیم به مکتب، یک روز مسموم میشه طفلا، یک روز از لحاظ امنیتی مشکل پیش میاد، نمیتونن بره.
خب این مورد خشونت را که شما گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی و مشکلات در اجتماع وجود داره، بعضی خانواده دل به این خوش نمی کنن که فرزندانشان اجازه بدن یا دخترانشان به مکتب برن، این خشونت را شما به کی نسبت میتین؟ این را به خانواده نسبت میتین یا به حکومت که مسئول امن و نظم مردم است.
طبعا مشکل دولت ماست. البته یک قسمت تحقیق ما با دولت مواجه بود. ما میزان پاسخگویی دولت بررسی کردیم، مخصوصا در قضیه هایی که وقت برای از اونا راجع میشن. متاسفانه میزان پاسخگویی دولت بسیار پایین بود. حدود 18.9% نشان میده که دولت پاسخگو هست، یعنی حداقل در قسمت پاسخگویی اینا. و ها آمدیم در قسمت امنیت، واقعا مسئولیت دولت است که امنیت شهروندای خود باید تضمین کنه. متاسفانه دولت، ما هرچند با دولت و مخصوصا با نهادهای دولتی ما ارتباط داریم، برشان به خاطر این موضوع برشان میگیم، لیکن اینا فقط از لحاظ روابط بر ما میگن که امنیت خوب است، لیکن در حالی که واقعیت ببینین هی قسم یک موضوع نیست. دولت ما واقعا در این قسمت کمکاری داره، هم میزان پاسخگوییش در مقابل دسترسی خانم ها به عدالت بسیار کند رفتار میکنه، اصلا پاسخگو نیست، و هم در قسمت امنیت حتی کوچکترین کوشش خود، تلاش خود انجام نمیده که تا امنیت خانواده ها تضمین شود.
خب اگر در بوده خشونت اقتصادی مورد گزارش شما بوده که خشونت های بزن از لحاظ اقتصادی هم شده، چگونه خشونت ها بوده از لحاظ اقتصادی؟
از لحاظ اقتصادی خانم ها را زیادتر اجازه ندادن که برن وظیفه داشته باشن. این یک بود موضوع است. و موضوع بعدی، چون ما میفهمیم اولسوالی ها خانم ها واقعا نمیتونن برن جای کار کنن، وقت خانم هایی که بالای زمین ها کار میکنن و دیگه دمو حرفه‌ای که دمو ولسوالی دمو منطقه رواج هست، وقتی این کار میکنه آید مستقیمش هم مرد ها میگیرن. بر خانم ها بسیار کم به عنوان خرچی و به عنوان پول نمیتن که اینا بره نیازهایشان که واقعا نیازهای ابتداییشان است برآورده کنن، بلکه به عنوان مصارف روزانه حداقل خوراکشان هم میتونن تضمین کنن. از لحاظ اقتصادی ما چند بوده بررسی کردیم، یکی که از لحاظی که آیا خانم ها میتونن برن کار اجرا کنن این هست، و یا ای که در خانه کار اجرا میکنن آیا مزدش میتونه به دست بیاره یا نه. البته بخش دیگه تحقیق ما بالای خانم هایی بود که اونا معلم هستن. حتی خانم هایی که معلم هستن اونا ادعا دارن، میگه وقت ما ماش خود میاریم به خانواده، ماش خود میگیریم، ماش مستقیم به دست شوهرش میره یا مستقیم به دست پدرش یا برادرش میره. میگه بر ما بسیار پول کم به عنوان کرایه را رفت آمد میگه بر ما داده میشه. پس بناهن ما میبینیم که خانم ها واقعا از لحاظ اقتصادی هم با خشونت زیاد مواجه هستن.
خب در مورد مشخص اقتصادی، ما یک مشکل بزرگتر که در جامعه ما داریم روز ناشی از اعتیاد است. شما گفتین وقت خانم ها کار میکنن در بیرون یا در مزرعه کار میکنن، دوباره معاید را که میرن از طرف شوهرشان یا از طرف
اعضای
خانوادهشان از اینا گرفته میشه. بعضن شما با مشکل اعتیاد روبرو هستین که اینمی آید دوباره میره از طرف شوهر یا یکی از اعضای خانواده میره در اعتیاد مصرف میرزه. این تو مواردی رو شما در این گزارش شاهد بودین که خانم شکایت کرده باشه در این مورد؟
بله، ما بعض موارد را داشتیم که خانم هایی که شوهرشان معتاد بود. بله. شوهرهای خانواده‌ای که مخصوصاً خانم هایی که به خانواده معتاد تعلق داشتن، خواه شوهرش خواه برادر و یا خواه برادرش باشه، اینا وقت کار میکردن پول شما قسم که حتی خانواده‌ای که غیر معتاد باشه گرفته میشه، باز به این خانواده های معتاد واقعا به این خانم ها ضرر وارد شده بود. پولی که اینا میگرفتن شوهرهایشان مستقیم عوضی که مصارف خانواده رو بده مصارف نمو وسایل اعتیاد خود میکرد. ما داشتیم موارد را که خانم ها شکایت داشتن، واقعا شاکی بودن از این موضوع، میگفتن پول ما را که میگیره حداقل اگه به عنوان مصرف خانواده مصرف کنه بر ما دردآور نیست، ولی وقت میرن و پودر و بعض مسائل دیگه میخرن میگو بر ما زجرآور است. ما بعض مسائل هم داشتیم، وقت بعض مردها چنان بیرحمانه در مقابل خانم ها عمل میکردن، وقت دود میکردن در بیرون از فضای خانواده نه بلکه داخل خانواده دود میشد، و حتی میگفتن طفلای ما دودی شده، یعنی به دود اعتیاد پیدا کردن. این موضوع هم بسیار، البته آمار زیاد بالا نبود، به سطح پایین، لیکن تا جایی که وجود داشت مردها بعضن اینمی خشونت در قبال هم خانوادش و هم در قبال اطفال خانواده ایرا انجام میدادن که از او خاطر ما وقتی گفتیم 66% خشونت در مقابل اطفال انجام میشه امو مرد شامل همین مورد هم میشد که مرد مثلا امو موادی که استفاده میکنه در حضور داشت اطفال استفاده میکرد و یا خانمش مجبور میکرد که تو برو کار کن سر زمین پول برای ما بده که من تا مواد خود بخرم.
خب یک مورد که شما اشاره کردین گفتین بیشتر از 66% که خشونت در برابر یا در حضور داشت اطفال صورت گرفته از طرف پدر بالای مادرشون. خب این مورد با توجه به این مورد آیا این باعث نافرمانی فرزندان از مادر نمیشه؟ چون مادر در قبال تربیت فرزندانشون مسئولیت بیشتر داره. وقتی پدر بالایشون خشونت میکنه و اطفال هم میبینن که مادرشون مورد لطکوب قرار میگیره، یک بگونی نشان دهنده ناتوانی مادر است. اگر اونا مادرشون یا به این حد ناتوان میبینن، خب اونا هم از این فرمان نمیبرن.
بله واقعا همین موضوعات بود و میگفتن وقت ما مورد خشونت قرار میگیریم در حضور داشت اطفال و دیگه بعض موارد بود خانم ها اشاره کردن گفتن که طفلای ما بر ما میگه که تو مادر تو خوب به عنوان کسی هستی که همیشه باید لذت بخوری. حتی ما بعض موارد داشتیم خانمایی که محسن هستند بچه های جوانشان بالایشان دست بالا کرده بود،
درست.
چون ایره به عنوان یک فرهنگ قبول کرده بود همو بچه که باید مرد زنه بزنه. این قسم موارد داشتیم. حتی یک قضیه وجود داشت که خانم معلم بود و ای همیشه در حضور داشت طفلش مورد لطکوب شوهرش قرار می گرفت. می گفت من به عنوان یک معلم به عنوان یک مادر وقت به طفل خود درس می توم می گفت احساس میکنه که من یاد ندارم، چون از طرف بزرگ خانواده همیشه مورد تحقیر قرار گرفته بود و برش به عنوان انسان ارزش نداده بودن. از خاطر میگفت حتی درسی که من میتوم ای به عنوان یک کلان میگفت درس من قبول نداره، چی برسه به ای که بخوای فردا کلان شو بر من احترام کنه.
خب در مورد می 72% که در سوی خانم ها بالای زنان خشونت صورت گرفته، ای چگونه است؟ آیا تو تلاش هم شده از سوی نهادها چون آگاهی داده شده؟
بله.
چون یک مورد یک گونه از خشونت های سازمانی یافته است که به گونه دوامدار بله. جریان داره و یک مقطعی به او تعیین نمیتونیم بگیم که به این مقطع ختم میشه و چی میشه. در این مورد این خشونت ها چقدر جانکاه است به خاطر خانم ها، به خاطر امو تضعیف روحیشان، به خاطر امو وضعیت فیزیکیشان حالت رک دارن اینا؟
ای واقعا یک مشکل هست که تمام جامعه را تحت تاثیر خود قرار گرفته.
بله با مذرد، چون وقتی من این سوال میکنم بخاطر از اینکه خانم ها میتونه بهتر وضعیت زن وضعیت زن را درک کنند. اگر یک زن نمیتونه وضعیت زن بله. یا مجبوریت ها را درک کنند، پس یک مرد به این صورت نمیتونه.
واقعا برعکس از قضیه، چون بیشتر خشونت ها علیه که گفتیم خانواده زن خانواده شوهر علیه زن انجام داده، بیشتر خشونت ها خشونت زن علیه زن است.
درست.
که اینا دلیل وقت ما رفتیم دلیل یابی کردیم، دلیلش این است که امو بزرگ خانواده به عنوان خشو خودش سابق مورد خشونت قرار گرفته بوده و این یک نوع خواسته که عقده های خود بالای ازی خالی کنه.
درست.
چون همیشه مورد خشونت قرار بگیره، چون خودتان هم بهتر شاید بفهمید از لحاظ روانی وقت کس مورد خشونت قرار میگیره کوشش میکنه امی خشونت به شکل از کس دیگه امی عقده های دل خود بیرون کنه. متاسفانه به می خاطر خشونت زن علیه زن بسیار آمارش بالاست، یعنی بعد از شوهر قرار داده در رده بندی ها. حتی دختر در خانواده هم مورد خشونت مادرش قرار میگیره، مورد خشونت عمه و خاله و بیبی قرار میگیره، بعد از ازدواج هم خواه مورد خشونت خشو و ننو موضوعات قرار میگیره. یعنی بیشتر خشونت ها مخصوصا در خانواده شوهرش از طرف خشو و ننو اعمال میشد بعد از شوهرش.
خب اگر کوتاه در آخر در یک پیام کوتاه اگر به خانواده ها
بله.
اگر پیشنهاد داشته باشین به خاطر بیرون رفت از این وضعیت و پایان دادن به وضعیت خشونت بار در خانواده ها.
بله. توصیه های ما به صورت کل، توصیه ما کلن هم به دولت است، هم به خانواده هاست و هم برای خود ما زن هاست.
درست.
این است که ما باید سطح آگاهی زنا و مرداره در مورد حقوق خانم ها هم از دیدگاه اسلامی و هم از دیدگاه قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی بالا ببریم دیدگاه اینا را. یعنی وقت برنامه های آگاهی دهی شروع میشن نباید تنها مردها باشن و یا ای که تنها زنها، بلکه هر دو طرف باشن تا از حقوق همدیگه آگاهی پیدا کنن. و موضوع بعدی است که ما باید امی حق دسترسی زنان را به عدالت بالا ببریم. اینجا توصیه ما بالای دولت است. در بلخ، هرات ما موضوعات داشتیم، مخصوصا ریاست عدلیه در مقابل کیس های خانم ها بسیار بی‌مسئولانه برخورد میکنن. و توصیه بعدی ما ای است که توصیه و پلیس است، مخصوصا وقت خانم هایی که در خانواده مورد خشونت قرار می گیرن، البته بسیار شکل حادش است و این مجبور میشه بیاید پیش پلیس، پلیس خودش خشونت انجام میده. ما قضایی را این را داشتیم که وقت خانمی که مثلا مورد خشونت خانواده شوهر قرار گرفته، وقت آمده پلیس خودش مورد لاتکوب قرار داده، و یا هم موردی را هست که پلیس مورد تجاوز قرار داده. این تجاوز پلیس ها زیادتر در قضیه های فرار از خانواده ها صورت میگیره.
بسیار تشکر از حضور شما.
خواهش میکنم.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان. رادیو آزادی.